فکر له ازادي رادیو نه درنو دوستانو ستړي مشي زه اجملاندې ما او د ځوان فکر په نننۍ خپرونه کې مو هرکلی کوم. نن د تلویزیون نړیواله ورځ ده. نړۍ تلویزیون په نوم یو څه د نولسمې پیړۍ په پای او د شلمې پیړۍ په لومړیو کې وپیژندل. افغانستان کې د افغانستان دولتي تلویزیون په 1978 کې لومړني نشرات پیل کړل او نوی ملسیزه کې تر هغه چې کابل کې کورنۍ جګړې پیل شوې او تلویزیوني خپرونې کمزورې او لیدونکي کم شول دوام وکړ. خو کله چې په هغه وخت کې طالبان واکمل شول نو په خپلې لومړنۍ پلا واکمنۍ کې په ټول هیواد کې تلویزیوني خپرونې بندې کړې. په 2001 کال کې د طالبانو د تیرې واکمنۍ تر پرځېدو وروسته کله چې حامد کرزی واک ته ورسید دولتي تلویزیون بیرته خپرونې پیل کړې. په ورپسې کلونو کې په افغانستان کې خصوصي تلویزیوني شبکې رامخې ته شوې او په مرکز کابل او ولایتونو کې لسګونو تلویزیوني چینلونو فعالیت پیل کړ چې د افغانستان یوه د پام وړ برخه ځوانان د دې خپرونو په تنظیم چمتو کولو او خپراوي کې بوخت. نن د ملګرو ملتونو نړیواله نن ملګرو ملتونو په نړۍ کې د تلویزیون د نړیوالې ورځې په توګه نومولې ده. ملګری ملتونه وایي چې دا ورځ د دې لپاره لمانځي تر څو هیوادونه وهڅوي چې د تلویزیوني خپرونې له یو بل سره شریکې کړي، په ځانګړې توګه داسې خپرونې چې سولې ته وده ورکړي، ټولنیزه، اقتصادي او فرهنګي پراختیا او هوساینه په ټولنو کې ترویج کړي. د 2001 کال څخه تر 2020 کال پورې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل، په دې هیواد کې په قوانینو کې د بیان او رسنیو د ازادۍ تضمین د دې سبب شوی و چې ګڼ تلویزیوني شبکې رامنځته شي. خو د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ سره که څه هم د پخوا په څیر تلویزیوني خپرونې په یو مخ ونه تړل شوې، خو محدودیتونه پرې ولګول شول. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه یانۍ وایي چې په تیرو څه باندې دوو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې 250% تلویزیونونه بند شوي دي. نن به د ځوان فکر په خپرونه کې په دې بحث کوو چې په افغانستان کې د تلویزیون د راتلو او تر اوسه پورې د دوام بهیر څنګه وو، د ځوانانو ونډه پکې څنګه وه، پر ځوانانو یې اغېزې څنګه وي او د کورنیو لپاره یې څه درلودل. ما سره په دې خپرونه کې میلمانه دي د افغان خبریال لیما هوتک، بل افغان خبریال او د لمر تلویزیون پخانی ویانده خاطره نوری، او لیکوال او خبریال نقیب احمد اتل. وربشو لمړی خاطره نوری ته. دا د لمر تلویزیون ویانده و او خبریال په توګه باندې کار کړی دی. اغلی نوری، تاسو راته د تلویزیون سره د خپل تړاو په اړه ووایئ. له ماشومتوب نه لمړی تلویزیون په څه وخت کې لیده او بیا څنګه مو پکې کار کوه؟
سلامونه عام صاحب تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته، قدرمنو میلمنو ته هم سلامونه. هیله ده چې ښه اوسئ. ازما حق لری
مهرباني وکړئ موږ د تاسو غږ اورو. مهرباني
ستاسو پوښتنې ته به راشم. دا چې زما تړاو د تلویزیون سره، ما په پیل کې کوم خاص تړاو د تلویزیون لپاره یا د رسنیو لپاره چې رادیو تلویزیون پکښې دی، نو ځانګړی داسې خاص د ماشومتوب نه څه تړاو مې نه درلود، ځکه چې په افغانستان کې په هغه وخت کې تلویزیونونه نه وو یا که وو ډېر کم وو. خو کله چې رالویه شومه او په ټوله کې ما د خبر او همداراز د تلویزیوني خپرونو لیدل راته بیل خوند یې راکولو، او زما هیله دا وه چې زه یوه ورځ خوشم کولای چې په تلویزیون یا په راډیو په ټوله کې په رسنۍ کې کار وکړم، چې خوشبختانه خپلې دغې هیلې ته ورسېدلم. اووه کاله کېږي چې د خبریالې په توګه زه په رسنیو کې مختلفو رسنیو سره کار کوم او همداراز په لمر تلویزیون کې هم وینده پاتې شوې یم، البته د انځوریز رسنیو په برخه کې.
ډیره زیاته مننه. اتل صاحب تبرا شو دم ام لیکوال دی ام شاعر دی او می وګدا مودل رسنوی سره کار کړی بیلا بیلو رسنوی سره غږیزو او تصویری رسنوی سره اتل صاحب تاسو را ته خپل سفر او خپل تړاو له ټلویزیون سره وای مثلا د بیلګې په توګه د ما یادیږي چې د لومړي ځل لپاره ما ټلویزیون په پیښور کې چې مونږ په مهاجرت کې عمر تیراوه مو خپل ټلویزیون نه درلود خو د موږ یو ګاونډي ټلویزیون درلود او د لومړي ځل لپاره ما هلته د پیښور ټلویزیون یوه خپرونه وکتله چې په هغه وخت کې زه زخته زیات متاثره کړلم او ډېره پورې مې هیله درلوده چې کاش یو ټلویزیون مونږ هم په کور کې درلودی. همداسې دا سفر را پیل شو له ټلویزیون سره د لیدو او تر پایه پورې یوازې د لیدونکي په توګه زه له ټلویزیون سره پاتې شوم. تاسو راته خپل دا سفر ووایئ چې لومړی مو ټلویزیون چیرته ولیده، څنګه دوام وکړه دغه د ټلویزیون سره د تاسو اړیکې او کله مو پکې کار کوو؟
سلام هنس صاحب، تاسو غواړو درنو ته او همدارنګ درنو ریدونکو ته چې خطرې خور یادونه وکړه. ضروري سره ټلویزیون سره څه تړاو نه و، خو د ښوونځي په وخت کې به کله کله چې د سټیج یا درس ته پورته کېدو یا خبرې کولې یا شعر لوست یا به کومه لیکنه وه، وخت به خلکو ځینو ښوونکو ساده تشویقولو چې ستا غږ یا مثلا ستاسې قیافه یا د حرکات او بډ سره جوړ راځي جوړ دی ورسره.
اتل صاحب موږ ته د غږ ښه نه راځي، نه پوهېږم غالبا چې په موبایل کې څه ستونزه ده یا کېدای شي ګوشي ولرئ که هغه لرې که یا داسې یو مناسب ځای کې چې نیټورک ښه یي راته ووایي چې له هغې ځایه درسره خبرې وکړو. تاسو اوس خبرې وکړئ چې زه مو غږ اورم که نه. متاسفانه چې اوس هم داسې دی، د ما همکار به بیا کوشش وکړي چې تاسو ته زنګ ووهي. خاطره جان، بیرته به تاسو ته راشو. د تاسو فکر باندې په افغانستان کې په وروستیو شلو کلونو کې، البته دا وروستي دوه درې کلونه چې د طالبان بیا واکمن شوي، دا کتنې لري کو د ټلویزیونی خپرونو چې تاسو مو ویل چې په دې وخت کې له ټلویزیون سره آشنا شوی او همدارنګه مو پکې کار پیل که، دغه دورې ته په کومه سترګه ګوري د ټلویزیوني نشراتو او نو ټلویزیوني خپرونو د پیلېدو په برخه کې؟
مننه ستاسو پوښتنې ته. په ځواب سره به زه دا وایم چې تېرو شلو کلونو کې مخکې له دې چې طالبان افغانستان کې واکمن شي، د ټلویزیون او د ټولو رسنیو بل خصوص ټلویزیون مینوال ډیر زیات وو، ځکه چې هغوی په هره برخه کې د هر طبیعت خلکو لپاره د هرې طبعې خلکو لپاره خپرونې جوړېدلې، څه هغه موسیقي وه، څه هغه سیاست وه، څه هغه تفریحي وه، څه هغه د ماشومانو لپاره تعلیمي او همداراز کارتون، دا ټولې خپرونې درلودلې چې په ټوله کې په پیل کې چې ما ټلویزیون لیدلو او هغه هم تاسو یادونه وکړله چې تاسو په پېښور کې د ګاونډیانو کره تللی، زموږ یو د ماما کور و، موږ هم د هغوی سره ګډه د هغوی په کور کې ژوند کوله، خو کله ناکله به د هغوی کور ته تللو چې ټلویزیون وګورو. په هغې وخت کې خو موږ ماشومان وو، خو په ټوله کې دغه د ټام انجیرې د کومه کارتوني چې وه دا ډېر موږ ته خوند راکولو، حتی تر لویوالي پورې دغه کارتوني موږ لیدلو. خو راځو دې ته چې ټلویزیون اثرات په ټولنه کې ډېر زیات دي، ځکه ټلویزیون کومې خپرونې چې وړاندې کوي هغه که د هرې برخې وي، د هر ډګر څخه خلک یو ډول د ټولنې سره د نورې نړۍ سره هغه پېژندګلوي ورزیاتوي چې یا باسه نړۍ هغه نه چې موږ په خپل کوټه کې یا یو اتاق کې یا یو کور کې سره ژوند کوو. رسنۍ په ټوله کې او تلویزیون چې هغه تصویري دی او تاثیرات یې پر ټولنه باندې زیاتې. دغه دوره د شل کلنه دوره سره نه دی چې د رسنیو په ډګر کې کم کار وشولو خو ښه کار وشولو، مطلب په هرو لرو پرتو سیمو کې خلکو حداقل تلویزیون ته لاسرسی درلودلو او کوشش دا کېدلو چې خپرونې ښې چمتو شي تر څو لیدونکي جذب شي او د هرې تبې اورېدونکي له ځان سره ولري، له د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه خلک په خپلو کورونو کې خبرېدل.
مننه خاطره نوري له تاسو نه. بیرته تاسو ته راځم. موږ سره لیمه هوتک چې افغان خبریاله ده، همدارنګه د تلویزیونی خبرونو او ریپورټونو په برخه کې هم کار کړی دی، دا مر سره مل شوې ده. لیمه جان، ستړي مشي ته مخ خبرونې ته. تاسو کراته د تلویزیونی خبرونو سره د خپلې آشنایۍ په اړه باندې وایئ. له کوم وخت نه تاسو مثلا تلویزیون مو د لومړي ځل لپاره کله ولیده او څنګه مثلا بلاخره دې ته راغلی چې د تلویزیونی خبرونو لپاره ریپورټونه جوړ کړئ، کار ورسره وکړئ؟ دغه د خپل سفر په اړه مو کراته وایئ.
بله، سلامونه هم صاحب تاسو او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته. زه به درته وایم چې له ډېر کوچنیوالي نه ما شوق درلود له تلویزیون سره. کله چې ما په ډېر کوچنیتوب کې آن د کرسي صاحب له لومړۍ دورې نه به چې کله ما آشنا تلویزیون لیده، په هغه وختونو کې په کابل کې تلویزیونونه یا په افغانستان کې په کل کې ډېر کم بل، نو د هغوی هغه کوم خبرونو انداز به چې و په آشنا تلویزیون کې به چې چا خبرونه ویل یا هم په نورو رسنیو کې، نو له هماغه کوچنیتوب نه د ما شوق ورسره پیدا شوی چې زه هم باید په یو رسنیو کې کار وکړم، په خصوص بیا له نړیوالو رسنیو سره. او د ما یوه هیله هم دا وه چې باید په نړیوالو رسنیو کې راځای رسم. دا سفر ان صاحب آسانه سفر نه وه، په خاص کر د هغې ځوانې طبقې لپاره چې دوی له تیرو شلو کلونو کې دوی زده کړې کړې وې، ښوونځی ته لاړل، بیا پوهنتون ته لاړل. په هغو وختونو کې د خلکو اقتصاد هم ډېر سخت ځپل شوی و په ټول افغانستان کې، نو د زده کړو لپاره زمینه هم په هغه ډول باندې نه وه. مسایده چې څه ډول باید دوی ته مسایده سوی وای، خو بیا هم زه ځان خوشبخته احساسوم چې په کابل کې ما وکولای شول مکتب ته لاړه سم تر دولسم ټولګي پورې. دا سم وروسته له هغې نه پوهنتون شروع کوم او د مکتب له خلاصېدو سره سم په هماغه کال لا هم په مکتب کې وم چې ما مور ته ورته وویل مال څه غواړم په رسنیو کې کار وکړم، او دا شوق ما له کوچنیوالي نه کړی ده. نو مور ته مې اجازه راکړله په هغو وختونو کې، ما له په کابل کې همدلته له داخلي رسنیو سره مې کار پیل کړ. د شمشاد سره ما له راډیو نه شروع کړله. هلته په لومړي ځل ما په راډیو کې خبرونې مخته وړلې. بیا وروسته تر پنځو میاشتو چې کله امنګ رئیس ډېر ښه سړی وه، هغه چې کله غږ اورېد نو تل به راته ویل مې کوشش کوه چې خبرونه ډېر وایي، غږ د خلک ډېر خوښي او د خبرونو لپاره جوړ ده. شپږ میاشتې وروسته په راډیو کې بیا ما خبرونه پیل کړل. البته دوه سره شپاړس شروع وه چې ما وظیفې ته شروع کړه. وروسته تر هغې یو کال هو میاشتې ما په راډیو کې خبرونه وویل. وروسته تر هغه د رئیس په خوښه باندې زه نیوز پر تبدیله شوم. هلته ما د ریپورټ په برخه کې له دوی سره کار کوم. مخکې له ریپورټ نه دوی د سټیچوتین د چین نړیوالې شبکې سره یو قرارداد درلود چې دوی یو پرزنټرې ته اړتیا درلودله د خبرونو په برخه کې. بیا د خبرونو د ویاندویې لپاره هم غوره شوم او د ریپورټ په برخه کې هم له هغه وخته تر 2021 کال پورې ما ورسره کار ته دوام ورکړ. د سقوط پر مهال باندې البته یو څه موده وړاندې، یو میاشت وړاندې تر هغه ما امریکا آباد سره بیا خبرې کړې وې. البته هغوی یوې خبریالې ته اړتیا درلوده په هغو وختونو کې چې متاسفانه بیا نظام سقوط سه او هر څه ګډوډ شول په کابل کې، په کل په ټول افغانستان کې، خو بیا په کابل کې تر ډیره پورې یو شمیر دفترونو د درې څلور میاشتو لپاره دوی بند پاتې شول. او له هغې وروسته ما امریکا غږ سره د رپورټینګ برخه کې دوام ورکړ تر اوسه پورې.
ډیره زیاته مننه، سلامت اوسی اتل صاحب. اوس غږ صحیح راځي؟ اتل صاحب، په دې دوره باندې چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ نه وروسته په افغانستان کې په تلویزیونونو څه راغلل، په دې به وروسته خبرې وکړو. خو له هغې مخکې په افغانستان کې تلویزیون یا راډیو دواړه له کله نه چې راپیدا شوي وو نظامونه ورسره پرله پسې بدلیږي. او جالبه پکې دا ده چې هر نظام چې بدلیږي لومړنۍ توجه هغه کبری دي که راټولېدنه یې هغه په راډیو تلویزیون باندې وه. مثلا د کمونستانو د کودتا پر مهال باندې لومړنی ځای چې دوی نیسي او ټنګونه ورولي هغه تلویزیون ودانۍ ده. نو تلویزیون په افغانستان کې ډېرې لوړې ژورې لیدلې دي. کله چې پایل شو یو څه وده یې وکړله د پخانی هغه وخت رژیم تر څار لاندې، وروسته چې مجاهدین کابل ته ننوتل کورنۍ جګړې شوې، که څه هم تلویزیون دوام درلود. یو ډول په ولایتونو کې ماتګوټ تلویزیوني نشرات وه، خو جګړې وي او په جګړو کې برکونه نه وه، چا تلویزیون لیدونکي هم کم شول او نشرات هم کمزوري شول. په هغې پسې چې په تېره دوره کې بیا طالبان راغلل، هغوی په بشپړه توګه بند کړه او د تلویزیون خپرونې او نشرات یې هغه وخت ناروا وبلل چې ټولو ولایتونو او افغانستان کې په بشپړه توګه تلویزیونونه بند وو. بیا چې کله د سپتمبر د 12 نیټې له بریدونو وروسته په افغانستان کې بهرني ځواکونه راغلل او حامد کرزی واک ته ورسید، دولتي تلویزیون نشرات شروع کړه، ورو ورو خصوصي تلویزیون نشرات شروع کړه او یو نوې دوره او یو پړاو راغی د تلویزیوني نشراتو په برخه کې. تاسو دغه دورې ته په کومه سترګه ګورئ، خصوصا د ځوانانو ونډه پکې او پر ځوانانو یې د اغیزو په اړه؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، رښتیا هم رسنیو په افغانستان کې ډېرې لوړې ژورې ولیدې په بېلابېلو نظامونو کې. حتی هر نظام خپله پالیسي خپله کړنلاره درلوده او هغه یې تحمیلوله په رسنیو باندې. نو یوازینۍ دوره چې دغه تیره شل کلنه دوره وه د جمهوریت، په دې کې رسنۍ تر ډېره خپلواکې وې، له سانسوره پرته به ځینې خپرونې کولې، حتی زغرد نیوکې په چارواکو باندې. او یوه ستونزه او نیمګړتیا چې پکې وه زما د نظر هغه دا وه چې د کمیت له نظره تلویزیونونه ډېر زیات شول، له شمېره وتلي وو، خو کیفیت ته پکې چندان پاملرنه نه کېده. او ورو ورو همدغسې دوی چا چې پکې کار کوو یا مثلا چا به چې فنډ ورکوو یا چا تلویزیون لیده، د هغوی هم د تلویزیون نه زړه مړېده. نو د دا سمه ده چې ډېر خلک یې وروزل، رښتیا هم ډېر کار هم شوی، سړی په دې حقایقو باید سترګې پټې نه کړي. او دا به په زغرده ووایو چې تلویزیونونو ډېر داسې ځوان کشر وروزه چې نن سبا غړې په نړیوالو رسنیو کې کار کوي. او زما په یاد شي چې حتی د تلویزیون ځینې لیدونکي یا هغوی سره چې تماس نیونکي اړیکه یې ورسره نیوله یا خپرونو کې ونډ اخیسته برخه لرله، هغوی حتی د تلویزیون د کارمندانو د کارکوونکو برخه وګرځېدل. نو دا یوه ښه لاسته راوړنه وه. په بېلابېلو برخو کې د عامه پوهاوي دپاره، د اذهانو د تنویر دپاره، د فکری رغونې دپاره، مثلا د ماشومانو په برخه کې یا مثلا د ځوانانو په برخه کې ډېر ښې خپرونې درلودې. حتی هغه تفریحي پروګرامونه هم ډېر ښه وو، ډېر خوندور وو. یعنی ډېر څه رسنیو په دې وخت کې خلکو ته ورکړل په مختلفو برخو کې. ما وویل چې بیا د کمیت له پلوه، د کیفیت له پلوه بیا نو ستونزې درلودې، حتی ځینې ژبنۍ او نورې تېروتنې درلودې. حتی هغه ځینې خلک چې نوي راغلل د رسنیو د یعنی د دغه تلویزیون بیخي د پالیسۍ سره برابر نه. خو یو بله ستونزه به زه یاده کړم، هغه دا وه چې هره رسنۍ خپله پالیسي لري لکه هر نظام چې لري. نو دلته هر رسنۍ د هر کارکونکو د پرم بریټ ټاکل او او بیا کارکونکو د اوریدونکو د پاره یا د لیدونکو د پاره بریټ ټاکل او شته دغه بنا وړي. نو ځینې محدودیتونه وو فقط تمن پر رسنیو باندې تاثیر کوي. په مجموع کې خبره یاد شي رښتیا هم دې برخې یا د تلویزیونونو کم بازار چې دا ډېر تود شو، ډېر کار وشو، حتی داسې تلویزیونونه رامنځته شول چې په ولایتونو کې په ولایتي کچه باندې ځینو خلکو شخصي تلویزیونونه جوړ کړل، علاقمندي درلوده. بیا ځینو خلکو به فنډ ورکوو، هغه به دا وکنه کولی چې زموږ خپرونې دي د دې تلویزیونونه نشر شي، خو هر چا خپله پالیسي مخ ته وړله. په مجموع کې که خبره یاد کړو، رښتیا هم یو 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 ښه بازار و، یو ګرم بازار و د تلویزیونونو. او زما په نظر باندې دی په دې ګرم بازار کې رښتیا هم ډېر ځوانان وروزل شول، او تلویزیون او د رسنیو برکت دی چې په مختلفو برخو کې تاسو ادارو کې مثلا په کلیوالي سیمو کې چلاو شي، هلته د خلکو خبرې واوري. یو وخت ګڼه دا د رسنیو چې هلته دغه کرا او معیاري ژبه د خلکو په منځ کې دود کړه. مثلا ډېرې بېلګې موږ ورکولی شو، د ولسمشر د نامه سره، د کلمې سره خلک اشنا نه وو، یا د نورو سره دا موږ چې ستونزې یادو یا نورې کلمې یادو، دې ته ورته ډېرې کلمې وي چې هغه د خلکو په ذهن کې پیشکاري کړې، خو ځینې نیمګړتیاوې هم درلودې. البته په کلیوالي سیمو کې خلک زما یاد شي، اول موږ په کلي کې اوسېدلو، که کار مې په رسنیو کې که اوسېدم په کلي کې، او هلته موږ به د تلویزیون دپاره ساده تلویزیون به یا پیدا کړه، او په هغې به د تلویزیون نشرات کتل. نو خلکو سره ډېره لیوالتیا او ډېره مینه پیدا شوه چې تلویزیون وګوري او د دې د خپرولو نه خوند واخلي. ځکه موږ به چې په د هجرت په وخت کې اوسېدلو، پاکستان کې هلته هم پردۍ رسنۍ لیدلې، د هغې نه به م خوند اخېسته، حتی په ځینو ژبو مور سره نه پوهېدو.
نو افغانستان دی اول ځل لپاره په دغه دوره کې خپل خصوصي رسنۍ پیدا کړلې چې له داخل نه نشرات کول او د خلکو په ژبه. مننه کوو. زه به بیرته لیمه تک او همدارنګه خاطره نوري او تاسو ته راځم. وړاندې بام بحث کوو، نن د تلویزیون نړیواله ورځ ده، او موږ د ځوان فکر په پروګرام کې په همدې غږیږو چې تلویزیونونه د ټولنې په جوړولو کې ولې مهم دي، د ځوانانو ونډه پکې دا اغیز یې په ټولنه څه دي. اما چې تاسو منفي او مثبت ټکو ته اشاره وکړله، واقعا چې د رسنۍ داسې دي لکه یو لاټ سپیکر کې چې سړی خبرې کوي، نو ښې خبرې هم پکې کېدلی شي او ناسمې خبرې هم پکې کېدلی شي. خو تر هغې مخکې نن په همدې ورځې په مناسبت باندې ما هم کار یو رپورټ جوړ کړی، دا رپورټ به واورو، بیرته راستنیږو.
د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو وروسته د رسنیو په ځانګړې توګه د تلویزیونونو لپاره ننګونې ډېرې شوې. د دې ادارې مشر ظریف کریمی د سې شنبې په ورځ آزادي رادیو ته وویل چې په وروستیو کې له 1300 تلویزیوني چینلونو څخه واویې تړل شوې دي.
نن د تلویزیون ورځ داسې مهال رسیږي چې موږ 250% تصویري رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله ځان سره نه لرو. هغه رسنۍ چې خپرونې بندې کړي په کابل او ټول افغانستان کې دي،
سر تر سر افغانستان هستن.
نه بنسټ داسې مهال په افغانستان کې د 250% تصویري رسنیو د بندېدو خبر ورکوي چې نن د نومبر 20مه د تلویزیون نړیواله ورځ ده. په ورته وخت کې د تلویزیونونو ځینې خبریالان هم وایي د محدودیتونو او اطلاعاتو ته د نن لاسرسي له امله یې ننګونې ډېرې شوې. د یو خصوصي تلویزیون یو خبریال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل،
کله چې موږ یو تلویزیونی رپورټ برابرو، نو موږ به لومړی د والی ویان، د والی ویان نه وروسته که چیرته هغه د اړوندې ادارې چارواکي ته اجازه ورکړه، هغوی به بیا موږ ته کلیپ راکوي. واقعا دا ډېره ننګونکې ده او ډېره سخته ده. که ته یو رپورټ کار کوي، هغې ته به په اونۍ اونۍ انتظار کوي، نو دا خو بیا کله رسنۍ مني ډېرې سختې تیرو، کله چې ریپورت کوو نو اطلاعات نه وي، کله چې اطلاعات نه وي نو ریپورت نیمګړی وي.
د شمشا تلویزیون خبریاله حسین احمد زی هم وایي د نورو محدودیتونو ترڅنګ چې په تلویزیونونو کې خزینه خبریالانې ورسره مخ دي، دوی د پخوا په څیر د بیان ازادي اوس نه لري. اغلی احمد زی ازادي راډیو ته وویل
اوله په اوسني حالت کې خو دلته په افغانستان کې په تلویزیون کې کار کول خورا ډېر زیات ستونزمن دي. په هغه کچه چې پخوا به د بیان ازادي وي، موږ کول شي په ډېر ازاده توګه باندې بحثونه وکړو، د ورځې په ګرمو موضوعاتو باندې وغږېږو، یا په حکومت نقد وکړو، یا دې ته ورته په نورو چارواکو باندې نقد وکړو. په هغه کچه فکر کوم چې هغه د بیان ازادي نشته ده.
د تلویزیونونو ځینې لیدونکي هم وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډېرې هغه ټولنیزې او تفریحي خپرونې چې ګڼ لیدونکي یې درلودل اوس نشته، او له همدې امله دوی اوس ډېر وخت افغاني چینلونه نه ګوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وږمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پخوا په پرتله اوس په رسنیو کې بیلابیل ټولنیز او تفریحي پروګرامونه نشته. پخوا دغو خپرونو ډېر زیات لیدونکي لرل، خو اوس متاسفانه په افغانستان کې په موسیقي، سندرو او سیریالونو باندې بندیزونه دي. همدا لامل دی چې څوک افغاني ټلویزیونونه نه ګوري، او کوشش یې دا دی چې د افغاني ټلویزیونونو پر ځای بهرني ټلویزیونونه وګوري او وڅاري.
د کابل اوسیدونکي سعادت هم چې د افغاني تلویزیونونو خبرونه تعقیبوي پاړی وایي
اوسنی وخت کې مونږ او تاسو وینو چې زیات کسان بحثونو ته دعوت کیږي چې عادي کسان وي، د هغه موضوع مطابق هیڅ معلومات هم له ځان سره نه لري، مطالعه نه لري، چې دا اصلا په ټولنه کې د خلکو شوق علاقه له رسنیو سره کموي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز هم نن په یوه اعلامیه کې چې د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې، ادعا کړې چې د طالبانو محدودیتونو په افغانستان کې د تلویزیونی خبرونو په کیفیت ناوړه اغیز کړی. د خبریالانو مرکز ویلي دي چې طالبانو په خپله واکمنۍ کې په ملي تلویزیون کې ښځې له کار کولو او په تلویزیونی ډرامو او تمثیلي ټوټو کې له رول لوبولو منع کړي، ماسک یې پرې اجباري کړی، په هلمند کې د تصویري مرکې اخیستل منع کړي، او همدا ډول یې په ځینو تلویزیونونو هم بندیزونه لګولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم دا ډول ویلي چې طالبانو رسنۍ مدني اعتراضونو ته له پوښښ ورکولو او په خبرونو کې د حکومت د منتقدانو له رابللو منع کړي، او په موسیقي هم بندیز لګولی. دې مرکز ادعا کړې هغو خبریالانو او رسنیو چې دا محدودیتونه یې له پامه غورځولي زنداني شوي، او رسنۍ هم د تړلو له ګواښ سره مخ شوي دي. سره له دې چې طالب چارواکو ته لیدا کړې چې د شریعت په چوکاټ کې رسنیو ته ازادي ورکړې، خو د خبریالانو او رسنیو ګڼو ملاتړو بنسټونو په خپلو اعلامیو او راپورونو کې ویلي دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې رسنۍ سانسور شوي، او ډېرې د اقتصادي ستونزو او سانسور له امله تړل شوي هم دي.
د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې زما د همکار ریپورټو. خاطره نوري، له تاسو نه به د دې خبرونې بل برخه را پیل کو بیرته، چې تاسو دغه وسنی وضعیت له پخانی وضعیت سره څه ډول مقایسه کوئ؟ ویل کېږي چې په ټلویزیونونو باندې ډیر محدودیتونه په وروستیو کې لګیدلي، په ځانګړې توګه هغه برخې چې ځوانان ورسره علاقه او دلچسپي لري، لکه د تفریح برخه، د موسیقۍ برخه. پخوا مختلفو ټلویزیوني خپرونو بیلابیل تفریح خپرونې درلودې، په ځانګړې توګه د موسیقۍ په برخه کې مرکې درلودې له موسیقارانو سره، له هنرمندانو سره، همدارنګه نور پروګرامونه یې درلودل. د تاسو فکر باندې په وروستیو څو کلونو کې چې طالبان واکمن شوي دي، د افغانستان کې په تلویزیونی خبرونو کې څه بدلونونه راغلي دي او څه ډول یې ارسوي؟
مننه. څرنګه چې تاسو هم په جریان کې یاست، په لکه چې طالبان واکمن شوي دي په افغانستان کې په هر برخه کې بندیزونه لګول شوي دي، بلخصوص په رسنیو باندې، هغه چې په تصویري رسنیو باندې دي چې د خبرونو بندول، لکه د ډرامو، د موسیقي یا د سندرو خبرونې، د سندرو نشر، همداراز هغه څه چې مطلب ځوانان او په ټوله کې هغه قشر چې اوس مهال مخ پر ودی دی او ورته ضرورت دی درلودل، یا حداقل د تفریح لپاره، د ستړیا د ختمېدو لپاره ورته ضرورت درلودل، هغه یې لرې کړل. ورسره هم په رسنیو باندې کوم خبریالان چې هلته کار کوي، یا کوم ویندویان چې په انځوریزو رسنیو کې کار کوي، هلته یې محدودیتونه وضع کړل. چې په پیل کې ستاسو په راپور کې هم یادونه وشوله چې په رپورټي برخو کې نشته، دوی لاسرسی نه لري معلوماتو ته، او دوی سره نه شریکېږي. همداراز په ویندویانو باندې چې هغه د ماسک کارول دي او د حجاب رعایت کول دي چې هغه باید رعایت شي، او همدارس د دوی د پوښښ چې کومې جامې باید واغوندي کومې جامې نه غوندي، دا هغه څیزونه دي چې په افغانستان کې اوس پر رسنیو کې ډېر شوي دي، چې دا یو ډول د رسنیو بازار یې هم په افغانستان کې سوړ کړی دی. خلک ډېر ناخ نه لري، شوق نه لري چې د افغانستان اړوند شبکې وګوري، او ځکه چې هغلته نور څه شی نشته دي پرته له هغو خبرونو چې هغوی د طالبانو په خواخه باندې نشریږي او هغه خبرونه چې د هغوی په خواخه باندې نشریږي. د ورځې په جریان کې هم رسنۍ نور هغه نه لري، تولید نه لري، تکراری خبرونه نشریږي، چې دا واقعا د رسنیو په ډګر کې د ازادۍ بیان په ډګر کې یوه ننګونه ده، او زموږ رسنۍ هر څه له لاسه ورکړي دي، خپل لیدونکي له لاسه ورکړي دي، بیان ازادۍ نشته ده په افغانستان کې. دا د ټولو لپاره ننګونه ده، هم هغه کسان چې رسنۍ لري په افغانستان کې، هم خبریالان، هم ویندویان، او هم اوریدونکي او لیدونکي.
ډیره مننه کوو لیمه هوته. که تاسو نه مم دغه پوښتنه زه وکم، په وروستیو کې په افغانستان کې دغه ریپورټونه دی هغه ادارې چې په افغانستان کې آزادې رسنۍ څاري او د خبریالانو د ملاتړ ادارې دي، دوی وایي چې په افغانستان کې په مجموعي توګه د آزادو رسنیو شمیر خورا زیات راکم شو، خبریالان ګڼ افغان خبریالان یا له افغانستان نه ووتل یا په افغانستان کې دننه بې دندو شول. دې کې ډېر اخیس په ښځو باندې شوی دی، په نجونو خبریالانو باندې، هغه نجونې چې کاری کوو. خاطر نوري یو لړ محدودیتونو ته اشاره وکړه، لکه دوی ته ویل چې څخل جامع باید واغوندي، مخ باید پټ کړي، چې د تلویزیونی خبرونو سره دا ستونزمنه ده. همدارنګه نور محدودیتونه هم ولګېدل چې معلومه خبره ده چې کله د نجونو زده کړې منع شي، لوړې زده کړې منع شي، نو په هغې ټولنه کې د یوې ژورنالیست لپاره کار لا ستونزمن شي. تاسو څه فکر کوئ دغه اوسنی وضعیت څه ډول ارزوئ؟
خب داسې ښکارېدل په تیرو دوه کلونو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې هر کله به چې کله هم خبریالان رپورټ ته تلې، ویل چې دغه د یو شمېر طالبان له لورې نه چې دغه محدودیتونه به تر یوې ټاکلې وخته پورې وروسته تر هغې به له منځه تلي. البته دا یو خوشباوري وه چې دوی به خبریالو نجونو ته ورکوله، خو لیدل کېږي داسې چې له تیرو دو کلونو کې ورځ تر بلې دغه شرایط سختېږي. اول خدا دا یو خبریال هم چلی چې کله چې رپورټ ته ساحې ته ځي، طبعا هغلته بیروبار هم اکثریت بهرني رپورټونه چې کله چې په یو ساحه باندې ته رپورټ جوړوي، یا هم هلته د خلکو ګڼه ګوڼه یې شمېرې زیات، یا باید یو مخصوصه ځانګړې جامې ولري چې د رپورټ لپاره ته بهر ځې په کومو لباس کې، یو څوک یو هته احساسي او هلته رپورټ جوړولی شي. تر دې هر څه محدودیتونو ورهاخوا ځانګړي رنګونه ټاکل د انجونو لپاره چې باید دوی وکاروي د خبریالۍ پر مهال باندې، یا هم د ټلویزیون په سکرین باندې، هغه څه دي چې انجونې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. او تر ډېره پورې اوس بیا هم لیدل کېږي، اورېدل کېږي، البته له اکثریت دفترونو له لورې نه ښځینه خبریالانو ته ویل کېږي چې ډېرې دي دوی کوم کانفرانسونه چې دي طالبان پکې ګډون کوي، نو هلته نجونو ته د ګډون اجازه نه ورکوي. تاسو به په تصویرونو کې لیدلی وي چې اکثریت اوس د رسنیو په مرکز کې چې کوم کسان ما پېژندل چې تېره ورځ هم ورسره اړیکه نیولې وه، هغوی سره چې د نجونو نفوس ولې کمرنګه سوی ده، د ښځینه خبریالانو وویل اوس نجونو ته اجازه نه ورکوي چې دوی د رسنیو مرکز ته. ډېر کم تعداد شمېر هغه هم چې بهرنیو رسنیو سره اوسي، یا هم له بهرنیانو سره ترجمانانې دي، هغوی کولی شي چې راسي ګډون وکړي. په کې محدودیت تر بل هر وخت پورې ډېر زیات وسه سوی ده. تېره ورځ به هم تاسو د سبیح الله مجاهد په یو بیان کې اورېدلي وي چې رسنۍ په انده کې څونه ازادي چې له رسنیو نه اوس اخیستل شوې ده، په دې ازادۍ کې هم دوی لا هم نقد لري چې رسنۍ سرغړونه کوي، ښځینه خبریالانو سرغړونه کړې ده، یا هم هغه تعداد شمېر چې د دوی قانون نه مراد کوي دوی به ورسره له جدي غبرګون سره مخ شي. ورځ تر بلې ساحه راتنګېږي، راتنګه سوې ده، پر عموم کې پر ټولو رسنیو خبریالانو باندې خو خاص ډول پر ښځینه خبریالانو باندې څو میاشتونه مې زه یو روغتون ته تللی وم. هلته افتقاعات کېدله په هغه روغتون کې د پلچرخې خوا ته مونږ تللي وو. نو طالب ماته وایي چې ته یوازنۍ نجلۍ چې ته راغلې ته ولې راغلې دلته او تا ته اجازه مونږ نه درکوو چې ته خوا ولاړ سې. هلته مونږ نور همکارانو ول د رسنیو لکه د سپوږمې د نورو هغو هلکانو ویل ویل راځلې مې هلته تصویر واخله تصویر ته اړتیا لري چې څه ډول د هرې رسنۍ تګلاره چلا ده چې باید ورته تصویر واخیستل سي هغسې رپورټ جوړ کړل سي. ما ته ویل تا ته اجازه نهسته ولې که ته کمرامین لرې کمرامین ته د تا اجازه ورکول کېږي چې ته ولاړه سي. ښځینه خبریالانې مونږ نه دي رابللې تر ډېره پورې محدودیتونه تر بل هر وخت پورې زیات وزه سوي دي خو اوس تر دې پورې وزه سوي دي. هر چارواکو سره چې اړیکه نیول کېږي د ښځینهو له لورې نه درته ویل کېږي چې تم په تصویر کې له ما سره یې که نه یې که ته په تصویر کې مونږ کلک نه شو درکولی یا ولا مونږ اجازه درکوو تاسو ته خو د مونږ د دروازې کوم محافظین چې دي هغه ډېر سرزوري خلک دي له هغو سره مونږ زور نه رسېږي نو تاسې مه راځئ که چېرې الګ خبریال ولرئ هغه راولېږئ. دا هغه ننګونې دي چې هره ښځینه خبریاله ځورېږي ورته تر کله پورې به یوه نجلۍ په کور ناستې هر نجلۍ مکتب ویلی دلته یې پانچونې ویلی دی زده کړې کړي دي دې لپاره چې یوه ورځ دا کار وکړي نه دې لپاره چې یو طالب یو څو دوی حتی تر دې پورې له خپله نه پوهېږي چې چیرې امضا وکړي. اکثریت دوی حتی د هغې یو سند یو ورقه چې ورډ د تاپې چاونه پسې نیولي په بس وادارو هلکانو پر نجونو باندې دوی پټاکې او هغه خپل زور چلوي چې د هغوی او د دوی تر منځ د علم د سطحې ډېر زیات توپیر لیدل کېږي.
مننه اتل صاحب دغه خبرو ته په پام باندې که وضعیت هم داسې دوام وکړي او طالبان که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې دوی دغه د رسنیو د آزادو رسنیو کوم قانون چې دی دا د یو څه بدلونونو سره داسې نښې نښانې ښودلې چې دې ته ژمن دي او مني او هغه وروستۍ طرحه یې دوی په وینا باندې د طالبانو مشر ته استول شوې ده تر څو پورې ومنل شي. خو تر اوسه پورې دوی وایي چې دوی د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي همدارنګه پکې د ځینو محدودیتونو سره چې په ښځو یې لګولې دي خو د ښځو کار ته هم ژمن دي. د تاسو فکر باندې دا ډول شرایط که دوام وکړي اغیزې به یې د افغانستان له دغه نوو غوړېدلو رسنیو لپاره چې په تېرو شلو کلونو کې وغوړېدي او یو ځای ته ورسېدلی د دې لپاره به څه وي؟
صاحب لکه څنګه چې تاسې د خپلو خبرو په پیل کې یادونه وکړه د طالبانو د واکمنۍ له دې راتګ سره څلور پنځوس شاوخوا شپېته رسنۍ تلویزیونونه البته بند شوي سلګونه راډیوګانې وې همدغسې چاپي رسنۍ وې برېښنایي رسنۍ وې ویبسایټونه دا ټول تړل شوي دي او د دې یوازنی لامل دا دی چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن نه دي. حتی ځینو هغه د رسنیو مسؤلینو سره زه په اړیکه کې یم هغوی وویل چې د طالبانو دخوا موږ ته حتی د محتوا د یوې خپرونې دپاره څه راکول کېږي زمونږ نه د خپرونې هغه سکریپت غوښتل کېږي په سکریپت کې هغوی ګوتې وهي بیا چې کله اپروف کی بیا بیرته مونږ ته سپاري. دا په خپل هغه ښکاره او بربنډ لاس وهنه ده. حتی څو ځل دوی احضار شوي دي هلته احضار کړي د استخباراتو ریاست ته او دوی ګواښلي دي چې که زمونږ د دغه پالیسۍ سره تاسې جوړ نه یې اتلی نه شئ یا نه عملي کوئ نو لطفا خپل رسنۍ وتړئ. نو ځینو رسنۍ خپلې رسنۍ په همدې خاطر بندې کړې وې تړلې چې د دوی فرمایشات یې نه منل. تاسو ګوري تر نورو کلونو اوس مهال په دې دور کې څومره چې رسنۍ او رسنوال زندل شوي دي څومره چې ځپل شوي دي څومره چې ګواښل شوي یا ترور شوي دي زه فکر کوم دا به په بل هیڅ نظام کې نه شوي. دا حالت کې دوام وکړي اوس خو روان دی ځکه دوی دا غولونکي وعدې تاسو یادونه وکړه چې وایي چې بهبود رامنځته کېږي او د رسنیو قانون تجمن دی یا لږ څه تغییر به پکې راولي او بیرته به عملي کړي. خو زه فکر نه کوم ځکه که دوی تغییر راوسته دغه دونیمو کلو شاوخوا کې دوی د رسنیو دپاره خپل کوم ځانګړي اصول نه دي ټاکلي نه زاړه قوانینو او اصولو تجمن دي او نه خپل د کوم میکانیزم رامنځته کړي چې رسنیو لپاره دوی کوم لارښود ټاکلی ورته وو چې په دغه لار لاړ شي. دا یوازې غولونکي خبرې دي. موږ او تاسې هر ورځ یا هر وخت دغه پیښو شاهدان یو چې دغلته ژورنالیست وهل شوی، ټکول شوی دی، دلته تورو شوی دی، دی بندي کړی، دا ګواښل شوی. هر ورځ که دغسې حالت دوام وکړي طبعا لکه څومره تلویزیونونه چې وتړل شول، څومره چاپي رسنۍ او راډیوګانې چې بندې شوې، دغه د ګوتو په شمېر څو رسنۍ په افغانستان کې پاتې دي. حتی بهر کې هم چې کومې رسنۍ دي، دوی مثلا هغوی ته د سټلایټ باندې یا هلته د خپرولو یا د لیدلو دپاره اجازه نه ورکوي. نو زه فکر کوم دا به هم د ولس دپاره ډېره سخته تمامه شي. او هم هغه کارکوونکي چې پکې کار کوي هغوی بیچارهګان د هغوی مړې حلالې روزۍ د پیدا کولو دپاره لګیا دي، زده کړې کړي دي په همدې برخه کې، حتی ځینو په بهر کې زده کړې وکړې، راغلل په ژورنالیزم کې، په نورو برخو کې، په اړیکو کې، په رسنیو کې کار وکړ. دغه خلکو د راتلونکي دپاره بیا سړی څه هیله ولري. نو دوی د خلکو احساسات وژني، هغې سره لوبې کوي او د خلکو د خولې نه روزي واخیستله. دا طبعا بد اغیزه کوي. هیڅ څوک، هیڅ ډونر یا هیڅ ملاتړ کوونکي به د بیا لپاره زړه کړنه کوي، یا هیڅ یو سوداګر په افغانستان کې تاسو ګورئ زیاتره رسنۍ یا تلویزیونونه ځینو سوداګرو جوړ کړي، هغوی پانګونه کړې ده. که دوی دې حالت ته همدغسې دوام ورکړي او همدغسې د زور او جبر نه کار واخلي د رسنیو پر وړاندې، نو زه فکر کوم چې راتلونکي د افغانستان د رسنیو په برخه کې لکه څنګه چې اوس ناروخانه دی، د زده کړو برخه کې همدغسې د رسنیو برخه وبوله شي، دا به ناڅرګند وي، ناروخانه به وي، او دا به نور همدغسې تورتم شي لکه د نجونو پر وړاندې چې ښوونځي بند کړي. نو زه د طالبانو په واکمنۍ کې هیڅ ډول داسې شین څراغ یا داسې یو د سباون یو څرک نه ګورم د رسنیو په برخه کې چې دوی دي د خپل ژوندو ته ژوند وي، یا یادې مثلا د رسنیو د پاره داسې کومه تګلار ولري. نو زه خوشینه یم په دې د راتلونکي د پاره هیڅ هیله مندي نشته.
مننه ښاغلی اتل. یو شمیر په دې سوشل میډیا کې چې ګورو دی بحث ته هم راشو، مونږ ګورو چې یو شمیر یوټیوبران ظاهرا په ډیر خلاص لاس باندې په افغانستان کې کار کوي، البته هغه ویډیوګانې چې دوی شریکوي په دې کې ځینې خزینه هم شته دی. خاطره نوري د دې په اړه باندې چې راته ووایي څنګه دغه د یوټیوب خبریالانو په افغانستان کې وده کړې، او فکر کوي چې دوی هم له ورته ستونزو سره مخ دي که یوازې دغه د رسمي رسنیو کارکوونکي مخ دي؟
په افغانستان کې کله چې طالبان راغلي دي او پر رسنیو باندې محدودیتونه وضع شوي دي، یوټیوب یو هغه شبکه ده چې په ټوله نړۍ کې ده. خو کله چې طالبان راغلل په افغانستان کې ډېره وده وکړله، په دې چې خلک وزګار شول، بیکاره شول، خبریالان بیکاره شول، هغه کسانو چې میډیا کې کار کولو په سکرین باندې وو یا په هر برخه کې د رسنیو کار کولو بیکاره شول، هغوی هم دې ته مخه کړله چې په خپله کوم څه کې چې دوی تجربه لري د خپرونو جوړول او تولید او ایډیټ او دا موارد وو، نو غوښتل چې د خپل مسلک څخه هم لرې پاتې شي، او همداراز کومه برخه کې چې دوی تجربه لري هغه تجربې څخه هم ګټه واخلي، بالاخره یو څه پیسې هم ترلاسه کړي. اوس که پیسې پې ترلاسه کېږي که نه کېږي، هغه جلا خبره ده. دوی دپاره هم کوم محدودیتونه چې د رسنیو لپاره، تلویزیونونو لپاره وضع شوي دي د طالبانو له لوري، چې هغه ته خزینه خبریالان او ویاندویانو لپاره چې هغه د ماسک کارول دي، د هغوی دپاره هم شته دي. یو دوه هغه دي یوټیوب چینلونه دي د افغان چونو عملته په افغانستان کې فعالیت لري. نو د هغوی کله ناکله زه د هغوی خپرونې ګورم، هغوی په خپلو خپرونو کې ماسکونه اچوي، سمه ده، لباس به یې نسبتا هغه افغاني کلتور دی یا اوږده لباسونه دي، هغه لباس دی چې مطلب د طالبانو د کوم محدودیتونه چې پر رسنیو باندې لګولې دي هغوی سره په ټکر کې نه دی. لکه چې طالبان راغلي وو، زه د خپل د تلویزیون خبرونه یو تجربه غواړم دلته وایم. از ما لومړنۍ خبرونه و د طالبانو در اتک څخه راوروسته پلمر چلویزون کې چې هغه یو ځانګړې اختری ځخ خبرونه و سره لدې چې هغه خبرونه په وار وار په خپل دفتر کې وکتل شو ته هرې برخې مسؤلونو وکتله او هغه څو ځله اطلاعاتو فرهنګ ته هم لاړله هغه وکتل شوله مخکې له دې چې نشر ته لاړ شي کوم محدودیتونه چې دوی وضع کړي وو په همغه محدودیتونو باندې و خو صرف خبر دا وه چې هغه هلته ماسک نه و مطلب هغه وخت کې ماسک نه و وضع شوی نو د همدغې خپرونې د نشر سره سم په سوشل میډیا کې موږ ته عجیبه عجیبه اخر اخلال کمنټونه راغلل خلکو کمنټونه وکړل چې هو دا اسلامي امارات دلته راغلی دی طالبان راغلی دی دا دومره کلونه چې جهاد وشولو دا جهاد په هیڅ کې شامل شولو ته اوس دا د طالبانو راتګ او د دوی د اسلامي امارات وګوري او ورسره هم دلته د رسنیو کې دا خبرونه وګوري چې دا خبرونه په څه شان سره مخ ته ځي او دومره نجونې وګوري چې دا خبرونه کې دوی ټول را ظاهر شوي دي او خبرونه مختوری ته دوی لباس وګوره د موارد وګوره نو تاسو خبرې ته بیرته راګرځم دا چې هغه کسان سره لدې چې محدودیتونه طالبان په دغه یوټیوبرانو باندې اوس وځه کړي که وځه نه کړي یا هغوی راشي دغه چینلونه وګوري که ونه ګوري خبره دا ده چې د خپل خلک هم چې دي د کوم کسان چې دوی تعقیبوي هم دوی ځي منفي کمنټونه ورکوي بالاخره یو څه شی پیدا کیږي چې په هغوی باندې
ما غوښتل کلند لنډ راته دا وایي کلتوری ستونزې د خزینه خبریالانو لپاره پوخام وي وس بم وي او په راتلونکي کې بم وي طالبانو که څه هم دغه بندیزونه ورزیات کړل د یوې خزینه خبریالې او د تلویزیون د ویاندې په توګه باندې تاسو د عامو خلکو دغه کمنټونو او دغه ته اشاره وکړله په افغانستان کې دغه فرهنګي ستونزې کلتوري ستونزې به ورته ووایو د خلکو لخوا څومره ډېرې دي د خزینه و په وړاندې چې هغوی په رسنیو کې کار کوي
بېخي زیاتې تر هغه حده زیاته چې حتی یو خزینه خبریاله چې په رسنیو کې کار کوي هغې ته بالکل په یوه بله سترګه ګوري هېڅ داسې نه ورته ګوري چې دا به هم خپله کورنۍ لري خپله ورونه لري خپل مور او پلار به لري دوی به هم دغه کورنۍ چاپېریال کې رالوی شوي اوسي دوی فکر کوي چې ګواکې دغه کوم کس چې رسنیو ته راوتلی دا یا رسنیو کې کار کوي دوی په هیڅ یو قانون یا هیڅ د ځان دپاره یو محدودیت هیڅ شی نه لري خو خلک دي په خلک به کمنټونه ورکوي کله به مثبت شي کله به منفي شي خو ښه دا ده چې موږ یو څوک چې غواړي یو ډګر ته راوسي یو پرمختګ کوي هغوی ته مثبت کمنټونه ورکړل شي تر څو د هغوی کوم تلاشونه کومې ستونزې چې هغوی ګاللې دي یا ګالي یې هغه په سین لاهو نه شي په سفر کې ضرب نه شي په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې دغه وضعیت و خو اوس د طالبانو د راتګ سره دا وضعیت نور هم خراب شوی دی ځکه له یو خوا حکومت په دغه خبریالانو باندې محدودیتونه وضع کړي دي له بلې خوا د خلکو منفي کمنټونه دي چې راوځي بیا دغه خپرونو چې په هغه په سوشل میډیا باندې خپرېږي د هغې کټ کول دي د هغې خپرونې د یوې سنې را اخیستل دي او هغه بیا په سوشل میډیا کې هغه وایرال کول دي هغې ته راځي خبرې کوي چې هو فلان انا کس وګوره یا دغومره وخت کې دا خبریاله پاتې شوې ده دغومره په خوا دغه سبب اوس په دغه شرایطو کې ده یا حداقل که د هیچا پام هم نه وي ورته دغه موضوع رالویږي دومره رالویږي چې هغه بالاخره بیا هم دې ته پاتې شي چې حکومت بیا په همغه موضوع باندې یو بندیز ولګوي لکه په هغه باندې په یوټیوبرانو باندې هم ورته بندیزونه شته دي ښځینه یوټیوبرانې چې په چینل په یوټیوب چینل کې کار کوي هغوی هم هغه محدودیتونه چې انځوریز رسنۍ تلویزیونونه یې لري هماغه محدودیتونه پر هغوی باندې هم وځ دي چې د خپرونو په جوړولو کې باید هغې ته پام وکړي
ډېره مننه لیمه هوتک تاسو راته زه غواړم تاسو نه یوه بله موضوع پوښتم وروسته له هغې چې په افغانستان کې طالبان بیا واکمن شول او رسنۍ تر فشار لاندې راغلي یو شی چې ډېر زیاتوالی پکې راغی د رسنیو د ملاتړ سازمانونه وو بېلابېل کورني او نړیوال سازمانونه افغانانو جوړ کړل چې د رسنیو نه ملاتړ کوي له خبریالانو نه ملاتړ کوي په دغه دوه درې کلونو کې تاسو دغه سازمانونه چې ظاهرا له نړیوالو ادارو نه ورسره ملاتړ کیږي څو په افغانستان کې دننه د خبریالانو په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو ملاتړ وکه، د دوی کار ته په کومه سترګه ګوري؟ څومره توانېدلی دي چې په افغانستان کې دننه یا د افغانستان نه بهر د هغه خبریالانو په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو ملاتړ او ننګه وکړي چې واقعا له ستونزو سره مخ دي، هغه یا که په دننه د محدودیتونو سره مخ دي، یا د کار د لاسه ورکولو په برخه کې مختی، یا دی هواد ندی وطلو پا برخه کی مختی؟
بله آن صاحب، یو خبر بداو کچی دا سپر گلا وردوی که سپر نقد وردوی که افغان خبریالانی پر بحرانه سازمانون رو باندی وکبی. اول خدا دا چی هیچ کن بحرانه سازمان تروس پوری دا افغانستان دی خزینا خبریالانو پا خواست کر بیاد خبریالانو هیچ ناتاری وانا کر پدی برخه که پا افغانستان که هر دول ستونزی راغ للی بیا بالخصوص پدی نظام که پر خزینا او باندې هغه ښځینه نجونې چې دوی هیڅکله هم د نظام بدلونې نه و تجربه کړی، دوی بدې تجربې نه درلودې. البته صحیح ده چې په افغانستان کې جنګ و، جګړه وه، خو ولې ښځو آزادي درلودله، مکتبونه خلاص ول، ښوونځیو ته تللې نجونې، مکتبونو ته، پانتونونو ته، وظیفو ته. خو په دې برخه کې بهرنۍ هیڅ کوم ملاتړ یې تر اوسه پورې د ښځینه خبریالانو ونه کړ. کله چې په افغانستان کې پر ښځینهو باندې بندیز ولګېد، دوی هیڅ کوم بغیر له دې نه چې وی غنده لغندلو نه پاته دوی نور هیڅ شی تر اوسه پورې عملا نه دي کړي. ماسک وځه ښځینه یې له دفترونو نه کمې کړلې. البته اوس تنه د ټلویزیونونو پر سکرین باندې ښځینه سته، نور پشت صحنه په هیڅ ټلویزیون کې تر اوسه ما ښځینه کارکوونکو په اکثریت تیرو چینو کې ما نه دي لیدلې. کلی دل کېږي هم ډېرې کمې ګوتې په شمار باندې تر سترګو کېږي. تر ورځ ما یو خبر واورید چې دوی یو شمېر هغه خبریالان یا هم کسان چې له افغانستانه تللي دي، بهرنیانو هغوی ته د زړورتیا ایوارډ ورکړی دی. دوی ستایلی دی دومره کس په افغانستان کې پیدا نه سه، ممکن دا به په تاریخ کې هم ولیکل سي چې په افغانستان کې په سفرینو شرایطو کې کار کومو ښځینه خبریالانو وکړ، یا هم مستحق د کومو جایزو کوم کسان ول. ولې هیڅکله هم دوی هغه کسان مستحق ونه ګڼل، وی نه ګڼل چې دوی باید ورته یو ایوارډ ورکړي، یو ستاینه وکړي، یا هم د هغو کسانو ملاتړ وکړي حد اقل چې په افغانستان کې اوس هم دوی کار کوي. تاسو له خپله هم خبر یې چې دی به ښځینه خبریالې تصویر ان په ډېره نړۍ کې په ټوله نړۍ کې مشهوره سو، کوم چې د ماسک له وځه کېدو وروسته د تلونیوس ویاندې تصویر ډېر په رسنیو کې مشهوره سو. ولې ایوارډ یو داسې خبریالو ته ورکړی و چې هغه په امریکا کې ده، ناسته ده، هر څه سهولت هغې ته ایجاده، کوم بندیز نسته پې، دوی کولی سي چې په ازادانه ډول باندې خپل کار ته دوام ورکړي. دغسې کسان یې سپورټ کړل. نو که چېرې بهرنیان هم په رښتیا د ښځینه خبریالانو دوی ملاتړ کوي، یا هم دلته د بیان د ازادۍ لپاره دوی کار کوي په افغانستان کې، دوی هیڅکله هم له افغان خبریالانو سره تر اوسه پورې دوی یوه داسې ناسته نه ده ترسره کړي چې دغه نجونې څه ستونزې لري له طالبانو سره، یا هم دوی د کار په برخه کې کومې ستونزې لري. دوی راس له طالبانو سره ناستې کوي، تر اوسه پورې کومې ناستې چې د بهرنیانو راغلي دي سره ترسره کړي دي، یا هم دوی ټلویزیون له رئیسانو سره ترسره کوي، یا یې هم له طالبانو سره ترسره کوي. هغوی هم ورته هر څه وویل، دوی هماغه خبرې مني. په دې برخه کې دوی په واقعیت غواړي چې دغه برخه کې کار وکړي. دوی پای ته دغه شته ستونزو ته دلته د پای ټکی کېدي، یو دفتر نه ته ونیږي چې له طالب سره ستونزه حل کړي. تقریبا دوه کاله کېږي د مونږ دفتر ورسره خبرې کوي، فقط دومره چې دفتر باید خلاص شي، په اسلامي ایجاب مراد کوي، نجونې دفتر راځي کار ته دوام ورکوي، ولې طالب یې ورسره نه مني.
مننه، وخت راکم شو راپسې. اتل صاحب، که تر سره یې لنډ راته دا ووایه چې ایا دغه بندیزونه به وتوانیږي چې هغه څه چې طالبان غواړي چې خلکو ته معلومات ونه رسیږي، یا موسیقي ونه رسیږي، یا مثلا د هر دلیل له مخې چې دوی غواړي د دې مخه ونیسي د دې سوشل میډیا په وخت کې، ځکه خلک لارې لارې کولی شي هغه څه چې غواړي هغه ترلاسه کړي؟ لنډ راته ووایي.
ان صاحب، د طالب چې زړه څه غوښتل او کومه پالیسي مخته وړله هغه خو وکړل. تاسو د یوټیوبرانو به زه لنډ یادونه وکړم. هغه یوټیوبران چې دوی رامنځته کړي دي او دوی تلاوی کې او دوی په ګټه دي، هغوی ته اجازه ورکول کېږي، هغه که نارینه دي که ښځینه. او له بده مرغه هغه څوک چې واقعا رښتینی ژورنالیزم ته کار کوي،
سپیشلی مسلک ژورنالیزم ته کار کوي، د هغوی پر مخې دروازې بندې کړي. او زه فکر کوم بیا هم دا خبره کوم د تیر په چیر چې دوی هیڅ ډول نه لري، داسې یعنی دا محدودیتونه همداسې دوامدار دي. فکر کوم چې د راتلونکي لپاره هیڅ ډول پالیسي بیا هم نه لري، او که دغه حالت همدغسې دوام وکړي داسې فکر وکړي چې هم به دغه ملت د معلوماتو په خلا کې واقعي، او لکه څنګه چې دوی اوس افغان خبریالان معلوماتو ته لاسرسی نه لري او محدودیتونه پرې وضع کړي. زه زما په نظر باندې دا د رسنیو د راتلونکي لپاره دا یو بد البته یو بد پیغام دی، او د بیا دپاره به هیڅوک زړه نهښلي کي چې په دې ډګر کې بېخي کار وکړي.
ډېره مننه کوم، سلامت اوسئ. له درې واړو قدرمنو میلمنو خاطره نورینا چې د لمر تلویزیون پخوانی بیان د افغان خبریاله ده، لیمه هوتک نه چې دا خبریاله ده، او همدارنګه لیکوال او خبریال ښاغلی اتل نه کورم آباد د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چلو.
ملنگی کڈی بار دبی ہوا دو شام لنگی سمیرات قافلی زد بربادو شام لنگی کڈی بار دبی ہوا دو شام لنگی نیو